په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دیخ پرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوی چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه عادلانه نه ده ترسره کیږي دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بنت پر طالبانو غږ وکړ چې فورا ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 16مه اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې دا کړی وه چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دو اوسیدونکو د قتل په تور تورن و قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پریکړه صادره کړې ده. و تر دې مخې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه و چې پکې چاودنه شوی خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدیږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنځشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغه نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن غازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې څخه د اوبلن غازو پر پیر بندیز به په دوه مرحلو کې ترسره شي. لشپګو میاشتو وروسته د لن محاله قراردادونو او د اوګد محاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماټانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دي. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خود لیدې. اوکران پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 16مه نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبه چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوی وای. خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به دغه لوبه کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنه کړې. د افغان کډوالو خزو 22 نفری لوبډله 13 میاشت وروسته له هغه جوړه شو چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوب او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړي بودیجه تصویب کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او وخت په متردی مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسي. تیر لوست په مزده کړوي کورنۍ دنده مو مجرا کړوي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوي اوسي. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دیارلسم لوست نوشتمې څخه تر دودیشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. درنو ته کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمنځه وړي. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلي شي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په هغه هیواد کې و دغه دواړه دوا مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله په خوا تر میلاد یونان باختري خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای. یعنی بلخ شار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د ایران باختري دولت لمنځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغه کورنۍ اړوند معلومات د رباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي سره لري چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې په پښتو چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو. لږ د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي. د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمنځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالفه کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمنځه یوسي. هم دا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمنځه وړي، بیا د بلخ شار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکا امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کټ فیسز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کیو یې لومړنی کس و چې د دې امپراتوري بنسټ کې ایښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کټ فیسز غور نکو. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کټ فیسز په لرغوني اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د وکول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولا کټ فیسز د زمانې زیات سکې هم د میس څخه جوړې سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړی تقریبا د اتیا کالو په عمر مړ شو. کله چې دای مرکیجه د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولا کټ فیسز زوی بیا د بیمه تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیمه کټ فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ورځې زیات کاله پورې واکمنو. بیمه کټ فیسز هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکي وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه پلی په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسول او تر هغه ځای پورې وغځول. بیمه کټ فیسز بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په دغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر بیمه کټ فیسز څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده، یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلی، یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس پارتیان امپراتوري په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نام تو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړي توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې، نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړې، یعنی ډیره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړ کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او 23 میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی د مرسو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډیر غځولې و، یا تر ډیر سرحدونه پورې هغه به ولې و، د هغه د زمونه ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک وخت رسیږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره وکمن وو، د وسودیا په نامه یادېد چې هغه بیا په یو سلودات یا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې، یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې. سره له دې چې د دې څخه ورسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې هغه د شتتګانو ترمنځ په سیمه ییز وکمنی باندې بدل سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې وو د هغو په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزه واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزورې کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتوانی وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابره سوه. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزورې کیږي، دغه امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې دوی سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنې د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د نن په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی، یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د مات سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغونی آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشانی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کټ فیسز بیا ورسته د سخه وخت رسیږي، چې هغه به 115 سخه تر 120 د زیږدیز واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنگا تر سیند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلود. د ویما کفیسی څخه ورسته کنشکاو، چې هغه یو سلوویر څخه تر یو سلوویر د زپورې واکمنۍ کوي. او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو. یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دغه امپراتوري پراختیا په ختیس کې، په سویل کې، همدارنګ په لویدیز او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1210 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري. او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې هم دا دي چې د کوشانانو ورستنې امپراتور وو. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د ورسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوري وشل کیږي، د څخه ورسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې وه، هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داسې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاس او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
درسي ساعت.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیلې د چیرو غو جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرینی شی بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاذ د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د هغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټول سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفه قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټول سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپل یو سلشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1398 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په
ورس په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکشته کوي او بیا د اباسیانو تور رنگ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د اباسیانو واکمنی پیلیږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1324 کال یا 1250 کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1350 قمري کال کې یا 1550 کال کې په 140 سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوه شاعر هم و او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وو لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په حکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام نړۍ په ډېر سمې کې خبريږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاتسون ویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاتسونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاتسونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسونونو ملاتړ کوي. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی و چې بیا یحیی د خپل یو سلوشلو تر ملګرو سره په یو سلو شپږمشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1299 کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاتسون کې دی د هم هغه پاتسون مشري دی په غاړه اخلي او دی په 1299 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولیږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 140 سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپیژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده ډېر زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در تک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ افساسي د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ